سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې دي. خبرې مجلې ته مو فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سم بلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د داعش ډلې کوخ له همشته د دې وزارت بیان نایټ پرایس بیګا په خپل 19 خبری کانفرنس کې د وی پښتنې په ځواب کې ویل د داعش خراسان څنګه ډېر خطرناک ډله ده. غلی پرایس د 2020 کال په اگست کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې د خونړي برید چې مسؤلیت یې د ډلې ومانه یادونه وکړه او زیاته کړه چې ولسمشر جو بایدن د اسلامي دولت ډلې له منځه وړلو ته ژمن دی. پرایس یو ځل بیا ټینګار وکړی چې که داعش پر امریکا او متحدانو یې د برید پلان جوړ کړي نو متحده ایالاتونه به یې د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو امنیتي ځواکونو بیګا د پلازمېنې کابل په سید نور محمد شاه مینه کې پر یو کور چې د طالبانو په وینا د اسلامي دولت ډلې یا داعش مرکز و برید وکړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا کور د اسلامي دولت پټنځای و او هلته پټو کسانو په یو شمېر پخوانیو حملو کې لاس لره. د ښاغلي مجاهد په وینا په دې عملیاتو کې څو تنه داعشیان وژل شوي دي. د خبریالانو د ملاتړ کمیټې سی پی جی په افغانستان کې د ازادۍ راډیو او امریکا غږ پر وېبپاڼو د بندیز د لرې کېدو غوښتنه کړې. د خبریالانو د ملاتړ د ټولنې چې مرکز یې په نیویارک کې دی بیګا په یو بیان کې وویل چې طالبان باید په افغانستان کې پر خبري رسنیو سانسور لري او د ازادۍ راډیو او امریکا غږ آشنا راډیو وېبپاڼو ته لاسرسی آزاد کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د تیر میلادي کال په وروستیو کې په افغانستان کې په منځنیو او اف ایم څپو باندې د ازادۍ او امریکا غږ آشنا راډیو غانو خبرونې هم بندې کړې وي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف راپور کړی دی چې په تیرې جنوري میاشت کې سلګونه ماشومان په افغانستان کې د سړې هوا او ناروغیو له کبله مړه شوي دي. یونیسف پرته له دې چې د مړه شوو ماشومانو کره شمېر وښيي بېګانه وخته په ټویټر دا خبر خپور کړی دی. یونیسف دا هم نه دی لیکلی چې دغه ماشومان د افغانستان په کومو سیمو کې مړه شوي دي. دې ادارې ویلي دي چې ټمونه یې د ژمي پر مهال په ټول افغانستان کې د خلکو لاسنیوی کوي. دا طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت له دې مخکې ویلي وو چې د سړي حواله کابل په ټول هیواد کې شاوخوا 200 کسان مړه شوي دي. ټاکل شوې ده چې روانه اونۍ یو امریکایي پلاوی پاکستان ته لاړ شي. د امریکایي پلاوی مشري به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو سلاکار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې پلاوی به د فبروري له 14 تر 18 پورې بنگلاديش ته ورپسې پاکستان ته لاړ شي او هلته به له لوړ پوړو حکومتي چارواکو د مدني ټولنو له غړو او سوداګرو سره وګوري. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن او اسلام آباد هڅه کوي د پخواني صدر اعظم عمران خان د واکمنۍ پرمحل سړی شوی اړیکی بیا ورغوي. او په ترکیه او سوریه کې د مرګونی زلزلې د قربانیانو شمیر 20000 څخه اوخته دی. رويټرز خبري اژانس ویلي دي چې د مړینې ډیر شمیر یعنی نږدې 20000 تر اوسه په ترکیه کې ثبت شوی دي. د زلزلې یو اونیتري کې خود ژغورني او پلټنې چارې له هم پایتنه درسېدلې او د کار پر دولتونو او ژغورونکو نیوه کې زیاته کړې دي. پرون هم لک تر لګا تکاسان تر نړیدلو ودانی اولان دي ژوندۍ راوستل شوی دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتن گریفت چې زلزله زپلی سیمیتا تللی او هغه سیمې له نږدې کتلی ویلي د ژغورنې چارې پای ته رسیدو ته نږدې دي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې بجله کې درته دا مطالب لرو. د پښتون ژغورني غورزنګ یو مخکخ غړی او د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استاذ علي وزیر په کراچۍ کې له زندانه خوشې شوې دی. وړاندې به په اړه درته بشپړ جزئیات ولرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي داعش د افغانستان او سیمې لپاره یو ګواښ او یو خطرناک ډله ده. چې امریکا له داعش نه ولې ویر لري او آیا داعش اوس مهال په افغانستان کې واقع دی په حال کې ده. وړاندې به یې په مجله کې درته په راپور او تحلیل کې ولرو. نن ولنټاین یاد عاشقانو نړیواله ورځ ده. اچولی دا ورځ لمانځل کیږي او افغانانی ولې لمانځي وړاندې به مجله کې په یو راپور کې درته وایي. او په دې به هم درته راپور ولرو چې ولې او څنګه خلک د پسته غوښه لاندې کوي او ګټ یې څه دي. د دې ترڅنګ د افغانستان او سیمې نور مطالب هم درته لرو. منځله مغواړم
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. طالب چارواکی وایي د کابل په کارتینا او سیمه کې تیر شپه د داعش پر ضد عملیاتو کې لس وسلوال وژلي او یو شمېر نور یې ژوندي نیولي دي. د دوی له قوله دا د داعش ډلې د کابل پر وروستیو بریدونو کې لاس درلود. دغه ډلې امید زهري مل سره په استډیو کې مل شوی دی. زهري مل صاحب، ستړی مشي که تاسو ته د دغه پیښې چې پرون ماښام د کابل په کارتینا او سیمه کې شوی وجزيات راکې او په دې اړه باندې هم کراته وي چې د امریکا د برنوي چارو وزارت د داعش ډلې په اړه په افغانستان کې څه ویلي دي.
بلې، دا سمال چې تیر او نه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور کې روښانه کړ چې داعش نیت لري په کابل کې د ایران، چین او هند په سفارتونو بریدونه وکړي. د طالبانو حکومت ویلي چې د کابل په کارتینو کې د داعشیانو یو پټنځای لمانځه وړی دی. زم دا مایا تیر شپه ماخام پل شوی وو. زبی الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه لس بجې بیا پایته ورسیدل. دوه ویل چې په دې عملیاتو کې یو شمېر داعشیان وژل شوي او ځینې ژوندي نیول شوي دي. خو دا یې ویل چې کړه شمېر څومره دی، ځکه د خبره حکومت ودانۍ چې دوی عملیات کړي دي هغه ودانۍ نړېدلې ده او یو شمېر جسدونه لا تر خاورو لاندې دي. خو یوې بلې سرچینې چې دام د طالبانو یو چارواکی دی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د تیر شپې په عملیاتو کې دوی لس داعش وسلوال وژل شوي. طالبان داسې مهال د داعش د وسلوالو پر پټنځای د عملیاتو خبر ورکوي چې له دې وړاندې ویلي دا ډله داسې ځپلې ده چې نور سر نشي راپورته کولی. اوس پوښتنه دا ده چې که داعش ډله داسې ځپل شوي وي، څه ډول تر کابل او آن یو خوندي ځای پورې را رسېږي؟ کابل کارتینا او سیمه 800 کیلومتره کې پرته ده. په ورته وخت کې بیا د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش خراسان څنګه د افغانستان لپاره یو ګواښ بللی دی. د دې وزارت وایي نیټ فایس پرون رسنیو ته وویل چې متحده ایالات له داعش سره مبارزې ته ژمن دي او که چیرته داسې وانګیرل چې اړتیا ده او باید ګام پورته شي، یا هم دوی او یا متحدینو ته ګواښو نو عملي اقدام به وکړي. وی ویل چې د داعش خراسان څنګه هغه څه ده چې هیڅ امریکایي وګړی هغه خطر چې د 2021 کال په اگست کې یعنی کله چې دوی ځواکونه له افغانستانه وتل هغه نشي هیرولی. هغه مهال دوی په بریده کې 15 امریکایي سرتیري ووژل چې د امریکایي جمهور رئیس جو بایدن اوس یې هم راوپارول. دا په داسې حال کې ده چې 13 پنجشنبه بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دننه د دې راپور وروسته چې داعش په کابل کې بریده کولای شي، یو شمېر هیوادونو وویل چې افغانستان ته داعش په تسلیم شوی دی او د ډېر خطر ګواښ سیمې او نړۍ ته شته.
ډېره مننه کور ودان امید زهیر مل و چې ویلي چې په د امریکا هغه ویره چې دوی په افغانستان کې د داعش د حضور ود نه درلودله. په همدې موضوع تم کیږو د پوځي چارو کارپو خلیل احمد نادم هم را سره په سټوډیو کې مل شوی دی. نادم صاحب، ستړی مشو مننه چې وخت مو راکړو. که تاسو ته په پیل کې راپور کې مو جزئیات واورېدل چې تیر ماښام د کابل په کارتینه سیمه کې هم طالب چارواکو په یو کور باندې چویل کېده، په دې کې داعش وسلوال او عملیات کړي دي، وسره په څنګ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم اندېښنه څرګنده کړي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا واقعا په افغانستان کې د داعش حضور او د هغوی فعالیتونه ډیر شوي دي؟
سلامونه تاسو همکارانو ته او د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لی وړاندې کوم. خبر داده چې داعش خو دا اوس نه دی، داعش خو د ډیر وختو کې چې د عراق څخه پیدا شو بیا سوریې ته ولاړ بیا نور هیوادو ته بل اخر افغانستان ته راغی. نو دا داعش خو څنګه راغلی افغانستان؟ تاسو پوهیږئ چې په ویزه او پاسپورت پاکستان ته راغلی دی او په پاکستان کې راجستر دی، آدرسونه معلوم دي، بل اخر افغانستان ته راغله او مالی کسان ځان سره یو ځای کړی دی او د داعش په نامه په دننه افغانستان کې فعالیت کوي. نو دا د پاکستان لپاره ځینې وادو لپاره یو سیاست ګرځېدلی دی چې هر ډال چې په افغانستان کې حاکم شي دغه په مقابل کې بیا ګوري چې یو شی جوړی. نو که څام طالبان همیشه وایي چې داعش نشته، دومره نشته او موږ مار کړی دي، اما تاسو ګورئ چې ورځ تر بل ورځ د دوی فعالیتونه زیاتیږي. دغه تیر شپه چې په کارتینو کې عملیات ترسره شو دا د دې معنی ورکوي چې دلته داعش شتون لري او د روسیې پر سفارت عملیات، د پاکستان پر سفارت عملیات او د چینایانو په استوګ ځای کې چې دوی عملیات ترسره کړل څو چې چینایان یې ووژل او د خارجي وزارت
نادم صاحب تاسو په بخښنه سره نادم صاحب تاسو د خبرو هدف دا دی چې پاکستان مخکې لدی چې طالبان حمایه کول هغوی ته یو ډول لار برابرول چې افغانستان ته ورشي او هلته داسې بریدونه وکړي، اوس داعش ته لار هواروي چې دوی لاړ شي افغانستان ته او د طالبانو پر ضد باندې وجنګیږي؟
خو د پاکستان سیاست دغسې وو. مثلا ګوري د امریکا او د ناتو ټول هغه اکمالات او لوجستیکی اکمالات او ټول د پاکستان د لارې کېده چې په مقابل کې پیسې اخیستي. په هم زمان طالبان ته مشران ته ځای ورکړي، هم په کویت کې، هم په پېښور کې، هم په کراچی کې دوی فعالیت کوله، د پاکستان له لارې افغانستان ته راتلو او تخریبي فعالیتونه کوله. اوس هم هغه سي داعش هم په څنګ کې ساتلي چې چیرې مثلا یو حاکمیت چې افغانستان ته منځ ته راځي که د دوی خبرو ته غوږ نیسي په مقابل کې بیا دا عملیات ترسره کوي. نو داعش تون لري که څه هم په اوله کې مثلا دا ته روسیه دغه وکي خپله هغه نگراني ښکاره کوي، ویل چې مونږ اندېښنه لرو چې په اول کې شاید د تعداد داعش زر کسو او اوس تر شپږ زره کسو نه اوښتي دي. او تېره هفته امریکا هم وویل چې په کونړ، نورستان او جلال آباد کې دلته داعشیان موجود دي. نو تاسو ګورئ چې په کابل کې هم موجود دي. او تاسو
ګورئ ندیم صاحب په بخښنې سره دغه وروستۍ پوښتنې په توګه یو پوښتنه بلم کوم، دا چې طالبان هر ځلې وایي چې دوی داعش ځپلې دي، تاسو څه فکر کوئ چې دغه کوم اقدامات چې طالب حکومت کوي دا د داعش ځپلو لپاره کافي نه دي؟
خو حکومت صحیح ده چې دوی استخبارات که فعال وای نو دغه داعشان د کوم لاري راځي دومره چک پاینټونه چې په کابل کې دي، په کمربندونه کې دي، د نن په خار کې دي، نو دوی څنګه راځي، څنګه ځای پر ځای کیږي، د سلام مهمه د کوم ځای کې؟ دلته معلوم دی چې دننه په طالبانو کې هم داعشان موجود دي او ته نفوذي خلک لري. دوی کولای شي چې د دوی د دا حکیمیت استفاده سره دوی کولای شي خپل افراد او اشخاص ځای پر ځای ور واسطه افغانستان ته چې عملیات ترسره کړي. یعنی په دې معنی بل دا چې دلته خو شرایط د افغانستان ډیر خراب دی، اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، شاید دغه د طالبانو صفوف هم د داعشان لپاره چې پیسې په لاس کې لري خاص عسکرګری شرایط برابر دوی د خلک هم جذب کړي. یعنی مثلا د پخوانی پوځیان چې اوس دوی طالبان نیسي او دوی وژنې امکان لري، دوی هم د داعش سره د مجبوریت له لحاظه دوی یو ځای سي. دا ټول هغه عوامل دي چې داعش په تعداد کې اضافه
کورودان. خلیل احمد نادم د پوزی چارو کارپو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او د چې دوی څنګه وده کړي په دې اړه موږ سره خپل تحلیل شریک کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدل شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
وس بګاوندی پاکستان ته ورشو د پښتون ژغورنی غورزنګ یو مخکخ او د پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان استاذی علي وزیر په کراچۍ کې لزندان خوش شو. هغه څه د پاسه دوه کلونه په زندان کې و، پرنموړی تور و چې د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر ضد د خبرو پکولو سره خلک پرولي وو، خو نموړی دا تورونه بی بنیاد بللی وو. د ازادي رادیو اډیټر داوود خټک را سره پاس دیو کې ملدی خټک صاحب ستړی مشی تاسو ته وای چې د علي وزیر د خوشی کېدو په اړه چې هغه څنګه خوشحال خټک سپ تاسو مایکروفون اف د کاران کې چې تاسو راک مو ګور.
ډیر مننه او تاسو کتونکو او اوریدونکو ته هم زما له اړخه سلامونه. علي وزیر هم لګشي په مخ کې د کراچۍ لزندانا خوشی شو، چرته چې هغه د شپاړسم د دسمبر 2000 نه تر نن ورځ پورې ساتل شوی وو. په علي وزیر باندې لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وی د ریاست په ضد خبرو مقدمه وا، او دا د باندې نه یوازې دا چې دا مقدمه، بلکې وخت په وخت باندې په دې باندې نوري داسې د مقدمه یا دوسیه راوړل شوی وي. خو بیا که په پښتونخوا کې عدالتونو او یا که په سند صوبه کې عدالتونو، نو هغه دوسیه چې به هغه به د پزت صفاکولي، یعنی دی به پاږي کې بری کولو. اوس لګم د مخکی د خیبر پختونخوا حکومت د سین حکومت ته یو خط ولېګل او په هغه کې ورنه او وختل چې چونکی په خیبر پختونخوا کې په علي وزیر باندې هیڅ یو مقدمه نه ده پاتې او مونږ هیڅ یو داوا نه لرو د بزد باندې نو باید دې خوشې کړل شي. بل دا و چې په سین کې په دمانې چې څومره مقدمه وینو په هغه کې د ضمانت شویو او یا دې په هغه کې بری شویو. که څه هم د سین حکومت په هغه خط باندې ډیر زر جواب نو ورکړي خو بیا هم پرون ځنې د بشري حقوقو فعالانو بیا د علي وزیر لویر یعنی وکیل او سنورو خلکو د سین په حکومت باندې دباو راوړ او هم نن د هغه خبره پر مخ لاړه او د کراچۍ د زندان نه خوشې شو. دا وخت سورابګوټ یعنی د کراچۍ سورابګوټ سیمه ته ورغلی دی.
خټک صاحب قدم راته وای علي وزیر او همدارنګ د دوی پلویان وای چې دا د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې زندان ته چول شو. په ټوله کې په پاکستان کې د دغه موضوع په اړه باندې خلک څه وای چې دا د سیاسي ملحوظاتو په اساس باندې زندان ته چول شو او کمبل جرمی درلوده؟
فکر کوم چې بل علي وزیر خو صدا سي جرم نه دی کړی. بهر حال په پاکستان کې وخت په وخت باندې د کاغذ سیاستوال دي یا کاغذ د بشري حقوقو فعالان دي نو په دې باندې دا قسمه مقدمه مخې ته راځي، خاص کر په هغه خلکو باندې کم خلک چې د پاکستان په ریاستی ادارو لکه پوز یا د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې یعنی پوزي استخباراتي ادارو باندې نیوکه کوي. نو علي وزیر هم یو له هغه خلکو وو چې دبه د پاکستان په پوز او د پاکستان په پوزي استخباراتي ادارو باندې ډېر پرچار سره په جلسو کې په غونډو کې نیوکه کوي. نو هم د دې وجنا په دمن دي بیا دغه الزامات ولګیدل. خو بل خبره دا ده چې نه یوازې دا چې پښتنو سیاستوالانو یا پښتنو د بشر د حقوقو فعالانو بلکې کده پنجاب خلکو کده سند خلکو کده بلوچستانو اغي هم د علي وزیر دا پدمانه چې کوم الزامونه لګیدلی اغي به بنیاده ګرځولي او وخت په وخت د اغي په زید باندې اواز پورته کړي.
ډېر مننه کور ودان د مشال رادیو اډیټر داوود خټکو چې د علي وزیر د خوشکېدو په اړه موږ سره جزئیات شریک کړ. اوس هم د علي وزیر د خوشکېدو پر مهال اخیستل شوې ویډیوي تصویرونه شه د ازادي رادیو مشال څنګه تر لاسه کړی دي.
السلام علیکم. السلام علیکم. یو ستړي ماسې څنګه څنګه دې دای څنګه څنګه دې څنګه بچای شې دای
تاسو پیغمبر کول
غواړي نو ان شاء الله موږ ولاړ یو تکړه
اجازه راست چول آرام راځه
د پېښور په کراچۍ کې د علي وزیر د خوشی کیدو په اړه باندې د پښتون شغورنی د غورزنګ طرفدارانه ټول شی وو چې هغه بدرګه کوه. بیا په افغانستان تر وګرځو د ملګرو ملتونو سازمان د خزو چارو اجرایوي رئیس وایي د نړۍ په هیڅ ځای کې خزو د ناورینونو لامل د افغانستان په څیر نه دی اغیزمنې شوی. امید زهیر مل را سره مل شوی د زهیر مل صاحب به هم ستړی مشي که د سیما بهوز د خبرو نور جزئیات را سره شریک کړي چې د خبرمنې نور د افغان خزو په اړه څه ویلي دي.
سیما بهوز د دوشنبه په ورځ باندې د ملګرو ملتونو د خزو څانګې د اجرایوي بورډ په ناسته کې خبرې کولې. اول ته د دې سربېره چې دا خبره وکړه چې تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان په څېر هیڅ هېواد کې ښځې اغیزمنې شوي نه دي ناورینو له امله. دا یې ویلي دي چې د افغان خزو ملاتړ ته دوی دوام ورکړي که څه هم اوس د هغوی غږ خاموشه دی. بیا یو بله خبره چې خورا په دا وخت کې شاید د افغان خزو لپاره ډېره مهمه وي، هغه دا چې دوی یو مشورتي بورډ جوړوي یا یو ډله جوړوي تر څو دوی وشي کولی چې د افغان خزو غږونه پورته وساتي. هغې دا هغه نړۍ د اسلامي همکاریو د سازمان تر پای د سیمې او نړۍ د هېوادونو نه مننه کړې له دې عمله چې د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې لګول شوي بندیزونو په حق باندې چوپ نه دي پاتې شوي، نظر یې څرګند کړی او په دې وخت کې سخت دریځي پالیسي غندلي دي. تر پای دایم ویلي دي چې هغه سازمانونه چې په افغانستان کې اوس غیر دولتي سازمانونه کارونه بند دي او ښځو سره کار کوي هغوی ته تر اوسه پورې معاشونه ورکوي، خو دا هیڅکله نشي کېدای چې د دغه ښځو پر ځای نارینه په دنده وګماري، بلکې دوی به خپل کارونو ته حد سبب کړي چې د ښځې بیرته خپلو کارونو ته ستنې شي. طالبانو بیا تل له خپلو پرېکړو نه ننګه کړې که څه هم د ازادي راډیو دې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ چې د میرمن بهاو د څرګندولو په اړه باندې نظر څه دی، خو وړاندې ویلي چې دوی ښځو ته د اسلام په چوکاټ کې حقونه ورکړي دي، هغه خبره چې هم دننه په افغانستان کې او هم د نړیوالې ټولنې لخوا زلونو رد شوې ده او نیوکه شوې ده په طالبانو باندې چې د افغان نجونو او ښځو هغه مشروع اسلامي او کلتوري حقونه حتی دوی تر پښو لاندې کړي او له افغان نجونو او ښځو اخیستي دي.
ډېر زیاته مننه کور ودان زهیر مل صاحب. لکه څنګه چې مخکې مې یادونه وکړه نن د فبروري 14 ولنټاین یا د عاشقانو نړیواله ورځ ده. د چې دا ورځ څنګه نن په افغانستان کې لمانځل شوې ده خطر پردیس سره مل شوې ده. پردیس صاحب ستړی مشې تاسو ته وایي چې نن دغه ورځ څنګه لمانځل شوې افغانستان کې؟
سلام فریدجان، تاسو ته ټول لیدونکو ورېدونکو ته، هو نن مو په کابل کې او د افغانستان په شمیر نور ولایتونو کې یو شمیر خلکو سره چې دوی د غورز 13-2 کلونو وړاندې به څه ډول مانځل هغه سره خبرې وکړلې. دوی ډلې یو یاسین دی، یاسین چې شپږ کاله دی نامزاد پاتې شوی او بل اخر دوه کاله او به څلور کاله نامزاد پاتې شو. دوه کاله وړاندې د واده وکړ، د سره مچ خبرې وکړلې وای چې هغه خوند او هغه شور چې په دوه کاله وړاندې د ولنټاین د مینانو د ورځې په ورځ باندې به هغه څه نشته او متاسفانه دا هغه حالت دی. د دوی په وینا باندې چې کله نه طالبان په افغانستان واکمن شوي دي دغه ورځ ډیره پیکن منځل کیږي. لدی ور هاخوا جمیل او مرزیه به بل هغه جوړه چې دوی سره موږ خبرې کړې وي چې دوه کال کیږي دوی د ماینان ورځ نه دن منځل، خو کدی منځل نه ده هم خو په دغه ورځ باندې یعنی نن دوی یو بل ته پرته لمسکابل هیڅ ډالې نه ده ورکړې. یعنی د دې لپاره چې محدودیتونه دي دوی بهر نه دي وتی او د چکر او رستورانتونو او هوټل نه ټول د هر څه په دوی باندې بندې. لدی ورها خو به دغه ورځ ته ډیر ځوانان لیوال او دا ورځ به هغه څوک چې د ژوند ملګری به وي یا دا چې نامزاد به وي یا دا چې چا سره به مينو په دغه ورځ باندې به دوی ته ټالېګانې ورکولې. خو موږ له داسې یو چا سره خبرې وکړې چې دی په د کابل په شارینه ګلفروشي کوڅه کې دی د ګلانو دکان لري یا ګلانو پلورنځی لري. دی وایي چې نن مو هیڅ سمادګي نه درلود له دې باندې پوهېدو چې دا ورځ نن لمانځل کیږي او هیڅوک موږ ته نه راځي او دا ورځ ډیره یو پیکه ورځ وه زموږ لپاره. موږ د دغه مسایلو په اړه د طالبانو حکومت سره هم خبرې وکړې. زبی الله مجاهد وایي چې دا یو بهرنی کلتور ده، افغانانو پورې اړه نه لري او دا د افغانانو کلتور نه دی چې مونږه ورته اجازه ورکو. بل فرید جان،
ډیره زیاته مننه کور ودان خاطر پردیس وو چې د فبروري د 14 یا شقانو د ورځې په اړه موږ ته معلومات راکړه. همدارنګه باید یادونه وکړم چې نن د ځوان فکر په پروګرام کې هم په دې موضوع خبرې کوو. د افغانستان په وخت د مخام لوونه ترته پټمو وسی د شه د ورځ ول منزل کیږي تاریخ څه ده او ول افغانان دې ته یو ډول تمایل پیدا کړی چې د ورځ ول منځي په دې خبرې کوو. اوس هم د افغانستان بل مطلب راوخلو طالبان د حکومت د ریل پټلۍ ادارې له ازبکستان سره د سوداګریزو مالونو د انتقال د دوه کلن هوکړ لیک د لاسلیکېدو خبر ورکړی دی. تفصیل به د اکرام الله اکرام په دې راپور کې ورو.
له نږدې اته ورځني ځنډ وروسته له ازبکستان سره د حیرتان له لارې د ریل ګاډي په وسیله د توکو د لیک درا لیک بیا ځلې پیلېدل. د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې ویلي تازه په دې برخه کې له ازبکستاني چارواکو سره دوه کلن هوکړ لیک لاسلیک کړی. د طالبانو حکومت تر واک لاندې باختر اژانس د یادې ادارې د مسؤلینو له قوله لیکلي چې دغه هوکړه ازبکستان ته د طالبانو د حکومت د تللي یو پلاوي او د هغه هیواد د ریل پټلۍ ادارې ترمنځ شوي. د باختر اژانس په راپور کې راغلی دی چې دغه هوکړې له مخې به له دې وروسته د سوداګریزو توکو په لیږد رالیږد کې ستونزه نه رامنځته کیږي. په راپور کې د طالبانو د حکومت د ریل پټلۍ ادارې د مسؤول ملا بختور رحمان شرافت له قوله راغلی چې د دغه هوکړې پر بنسټ ازبکستاني لوري ژمنه کړې چې د ریل ګاډي او پټلۍ په برخه کې به افغانانو ته هم روزنه ورکوي. په همدې حال کې د ازبکستان د جمهوري ریاست د مطبوعاتو د څانګې سلاکار حکمت الله عبید الله اوف هم په خپل ټویټر پاڼه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اورګاډي له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد د بیرته پیل کېدو خبر ورکړی. په ورته وخت کې د پاک افغان سوداګرۍ خونه وایي د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د ریل پټلۍ په وسیله د سوداګریزو توکو انتقال له اقتصادي اړخه دوی ته ډیر ګټور تمامیږي.
اوس به ورشو بختیار ساحل ته. ساحل صاحب ستړی مشي، تاسو مو د سپورت له ډګره خبر کړی چې د سپورت مننۍ کې تازه خبرونه څه دي؟
سلام تاسو ټول لیدونکو ته. افغانستان کرکټ بورډ تازه یو خبر ورکړی دی چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې دوه پخوانی لوبغاړي رانا نوید الحسن او عمران فرحت یې د دې ادارې د لوړ وړتیاو مرکز د توپ اچونې او توپ وهنې د روزونکو په توګه ګمارلې دي. یا د ادارې لیکلې دي چې دوی به کابل ته راځي او همدلته به د لوبغاړو په لوبیزو تخنیکونو کار کوي. دواړه لوبغاړي د پاکستان په ملي لوبډله کې له 2001 کال څخه تر 2003 کال پورې لوبېدلې دي او خو دوی د کورنیو سیالیو د لوبولو زیاته تجربه لري. فرحت په کورنیو سیالیو کې تر 350 پورې سلیزي وهلې دي او رانا نوید بیا په کورنیو سیالیو کې تر 1000 زیاتې وکټې اخیستې دي چې دا د دوی د تجربې ښودنه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې یو چارواکي ازادي راډیو ته بیا ویلي دي چې مهمه خبره دا ده چې په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته پرته له پاکستانی لوبغاړو او روزونکو نور لوبغاړي د ورتګ زړه نه کوي. د پاکستان غوره لیگ په سیالیو کې بیا 13 ورځ لومړی لوبه تر سره شو چې په پیلي سیالۍ کې لاهور قلندر د یوې منډې په توپیر ملتان سلطان ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ په ملتان ښار کې وو. نن به د دې سیالیو په لړ کې پیښور زلمی د کراچی کینګز لوبډلې پر وړاندې سیالي تر سره کړي. د ویل د چې په دې سیالیو کې به د عربي متحده اماراتو تر لوبلړې وروسته یو شمیر افغان لوبغاړي هم لوبه وکړي. او د خزو نړیوال جام سیالیو پر مهال بنن استرالیا او بنگلاديش سره سیالي وکي. دا لوبه د کابل پر مهال د شپې نه وخت تر سره کیږي. تر دې دمه په دې سیالیو کې پالیف ګروپ کې د سریلانکا او په بی ګروپ کې د انګلستان لوبډلې مخکخې دي. او وروسته خبر دا ده چې پرون د هندستان کرکټ بورډ ادارې له لوري د خزو د آی پی ایل لپاره د لوبغاړو د بولې یا پیرلو مراسم تر سره شول. هند کرکټ اداره په پلان کې لري چې د لومړي ځل لپاره د خزو د 15 لوبغاړو ترمنځ سیالي تر سره کړي. د دې بولې پر مهال یو هندۍ لوبغاړی سمریتی مدانا تر 3.4 کروڑ هندو کلدارو باندې اخیستل شوې ده. دغه سیالۍ به دروان کال د مارچ په 4 نیټه پیل شي چې په ترڅ کې به درویش سیالۍ تر سره شي.
ډیره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل او چې د سپورت له ډګرې خبر کړو. په پای کې به ورشو هغه موضوع ته چې په ګڼو سیمو کې خلک په ژمي کې پسونه لالوي او هغه لاندې کوي. کچېرې تاسو غواړئ چې په دې موضوع باندې پوه شئ چې څنګه خلک په یخو سیمو کې ګډونه یا دا چې پسونه لاندې کوي او د هغوی غوښه بیا څنګه ساتي او څه ډول کولای شي چې دا غینه ساتنه وکړي، دې ته به ورشو. دا راپور به هم تاسو ته خبر کړو. خدای چې زموږ وخت کم ده، تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورشي، هلته یو ګوري azadiradio.com د یو پته ده. همدارنګه که تاسو زموږ خبري مجله نوی اوریدلې، تاسو کولی شئ چې د هم د ازادي رادیو په ویب پاڼې چې azadiradio.com یې پته ده، په فیسبوک باندې او همدارنګه په ټویټر او یوټیوب باندې موږ پیدا کړی، هلته زموږ خبرونه او راپورونه ووري. زموږ خبري مجله هم دلته پاتې رسیږي. د ری خبري مجلې ته پته مو سه
رینجن پښونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پوري مدیره سرمالیمه مالیمانه خالات ټول شي سی وی
بیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټوله ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوری وای موږ مشکل لرو، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
زما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.